څلور بجې شپې احمد شیبری همداسا د رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنگتن په بریدونو تورن و. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ، همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي. سیګار دغه څرګندونی پرون په سو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړي او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهېږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کانال لکه د 2020 کال په دوبیا او مني کې چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي. د سږ کال د نوبل د سولې جایزه د بلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه. د نوبل د دې نارویژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن وویل چې د بلاروس زنداني فعال الیس بیالیتسکي، د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2020 کال جایزه اختصاص شوه. د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغو دریو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا ښه هڅې کړې دي. د دې کمیټې په وینا دا خبره هم خبره شوې ده چې د دې دریو با ارزښته هڅې د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د مدني ټولنې اهمیت په ډاګه کوي. اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د ازادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماچ سره مخامخ کړي دي. د بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اړ کړ چې خبرداری ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکی نه کوي. روسیې تیرونه نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپلې دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي. او سجر اډو په منسنۍ سپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د یوشتم کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. وړاندې جزئیات تر سره شریکوو. په افغانستان کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر حالو ځلو له انتقادونو خبرو. په افغانستان کې د کانکور یو شمېر برخوالي ګیلمنې دي چې د خپلې خوښې په انځي ته د تګ اجازه نه لري.
خفګان می پدې چې ژورنالیزم د رښتونه حذف شوی دی.
مګر زما چې د مکتب دولت څخه مې حقوق پوندې ډېره خوشاله.
په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد ننګونې او فرصتونه څیړو او په کور دننه د بې ځایه شویو حال درکوو.
یو توجه دې ورسره وسی که ونه شي دا ماجرین ختم دی بالا د مرګ د حالات سره مخ دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حال لپاره ګواښ نه دی. طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د یوشتمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې کړې ده. دا اعلامیه چې د طالبانو د ویان له دفتر خبره شوې په کې راغلي، نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات په لاره کې خنډونه افغانانو ته جوړ نکړي. طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او پاکستان حتی ویلي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
د اکتوبر و ما په افغانستان د امریکا د بریټ یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې لامیا کې تر ډیره د خپل وسلوالو او د خپل تیر شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایلې د زورګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوې خبر پاڼي په یو برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخکې خنډونه جوړ نکړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې تر هغه ډلې شته چې نړۍ ګواخي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 مینیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې له افغانانو غوښتل شوې چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت داوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبلې درلوده. تر خوا یې د طالبانو واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په کنون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جماعت کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې وژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. ترڅنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ سوي ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
طالبان وایي افغانستان د هیڅ لپاره ګواښ نه دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو اتحاد ډلې تور پوری کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې بشري کړکیچ ته مناسب ځواب نه دی ورکړی. د بشري حقوقو اتحاد ډلې په استازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې د ځانګړي راپور ورکوونکو د ماموریت ته تمدید ترڅنګ له سرغړونکو سره حساب وشي. لبلې خو بیا د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسول هي دربار په افغانستان کې د دغه شورا کړنې د بشري حقوقو په برخه کې کمزوري شي. جزئیات د محمد خاطر پردیس پراپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو اتحاد ډلوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ ته د مناسب ځواب ورکولو کې پاتې راغلي چیرې چې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي. د دغې ډلې پاس تازه توپ د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د داسې یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو د ماموریت د تمدید ترڅنګ هغه کړي یو ډلې چې د سرغړونې مرتکبین دي حساب ورکولو ته راکش کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مخ پر زیاتېدو دي چې له تیر څه پاسه د یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پریښودل کیږي، حجاب پرې جبري شوی او میرمنو ته د کار او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هي دربار هم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې څار د وس لپاره کافي نه دی او هغه ګډه شورا چې په دې برخه کې د څار مسؤلیت لري کڅاری پیوړی نشي دا مسله نور هم جدي کیږي. اغلی بار په افغانستان کې د بشري حقوقو روان حالت اندېښنه خي او وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په دې اړه قوي او هر اړخیزه تګلار رامنځته کړي.
دغه شورا د افغانستان په اړه څو ناستې جوړې کړې او له افغانانو نه په دې برخه کې نظریات هم اورېدلي دي. له غو دولتونو چې په دغه شورا کې عضویت لري بیانې او اندېښنې راټولې کړې، خو دغه شورا چې کومه پرېکړه کوي د افغانستان لپاره ډېره کمزورې پرېکړه ده. سره له دې چې دغه پرېکړه باید ځانګړی راپور ورکوونکي ماموریت یو څه پیاوړی کړي، خو د بشري حقوقو نقص تا په کټو چې په افغانستان کې تر سره کیږي دا یو کافي کار نه دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 13 سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناسته پیل شوې ده چې د هیدربار په خبره ښایي دغه شورا نن جمعه دغه اوګدناسته پای ته ورسوي. په دغه شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم ځانګړی بحث شوی او خاينني پایلې شریک شي. خو د بشري حقوقو څار سازمان د خزو برخه مسؤله دربار دغه پایلې ته ناهیلی خی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د دوی د تعریف له مخې نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو میرمنو ته د کار د اجازه ورکولو ژمنې کړي دي، خو لا یې نه دي عملي کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور یو شمېر ګډونوال نجونی وای اجازه ورنکړل شو چې د خپل خوښي پانځه انتخاب کړي. یو شمېر نجونو چې په کندهار او کندوز کې د کانکور آزموینه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل اجازه ورنکړل شو چې د حقوقو، ژورنالیزم، زراعت، انجینري او وترنري پانځه غوره کړي. د نجونو ته هم وای دوی پرې نه شول شوې چې له خپل ولایت پرته د زده کړو لپاره بل ولایت انتخاب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم سګنې د کانکور ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورکړل شو، خو د خپل خوخي په هنزي د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی وو. هغه نجونې چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړي یو شمېر وای د دوی د ټاکنې په پاڼه کې د ډیرو په هنزيو نمونه نو. اتلس کلنه شمیله د کندوز اوسیدونکو ده، هغه چې د پنځنبه په ورځ د کانکور ازموینه ورکړي. ازادي رادیو ته وای لدی عمله چې د خپل خوخي په هنزي د ټاکنې اجازه ورنکړل شو مایوسه ده.
زما د مشمول توپ نه ارمان ده چې زه ژورنالیست پونزه وایما او راتلونکي کې خبري اله شما خفقان می پدې چې ژورنالیزم د رښتونې حساب شوی دی. نو زما په خاډه و یو پنځه انتخابونه کوم یو انتخاب ژورنالیزم مو چې زبه ده او تاکم او کامیاب شوم. ورته د دې پر ازه خفه شوم، نه امید شوم او بل پر امتحان په جریان کې ویل چې تاسو لري ولایتونه مې انتخابوي چې تاسو ته نه کامیابیږي، ځکه چې زه انجلې ما مکول چې زه ولایت لا شمال تاسو د کړو کوم.
مګر زما چې د مکتب د
دا جلی چې نه غواړي نومې د حساسیتونو له عمل راپور کې چې د پنځنبه په ورځ کندهار کې د کانکور ازموینه ورکړه، وایي لدی بهیر خوخنه ده. هغه ازادي رادیو ته وویل لومړی انتخابي حقوق خود ټاکلو حق تر اخیستل شوی وو.
کله چې امتحان شروع شو فرمې مشترکه توزیع کړل، نو ورسته چې امتحان سنه مخ په ختمېدو انتخابونه رااله، نو موږ ته وویل چې تاسو همدغه پونځاني په کټ انتخاب لري د نورو دای نه لري. موږ ته وویل چې تاسو حقوق نسی ویل انتخاب حق نه لري نسته په سمډیره خپاسو مچولې د حق سره نرم چیز انتخاب.
لکندهار د کانکور ازموینې او بلګډونواله چې هغه هم نغواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي رادیو سره خبرو کې هم تاسو ته زیاده کړه.
د کندهار ولایت د شوزل لپاره صرف طب، شریعت، اداره عام، تعلیم تربیه او ادبیات وو. نو ډیری نجونو په دې انتقاد کاوه چې ولې اقتصاد، حقوق، کمپیوټر ساینس، انجینری، ژورنالیزم نسته، ځکه چې زموږ خوښه په دغه کې ده.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایان احمد تقی او د ازموینې د ملي ادارې رئیس عبدالقدیر خاموش په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کانکور ازموینه د پنځنبه په ورځ د تلی په 14 له پلازمینې کابل پرته په ټول افغانستان کې پیل شوه. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش د پنځنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل سګنی کانکور کې 15,000 کسان ګډون کوي چې 15% انجونې دي. د خاغلی خاموش په خبره د تلې په 20مه با په کابل او د همدی میاشتې په 29مه با د کابل په ولسوالیو او هغو کسانو چې په ولایتونو کې د کانکور له ازموینې پاتې دي او ورسره ثبت نام کړي د کانکور ازموینه واخیستل شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه داسې مهال اخیستل کیږي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه روانه ده او ټاکل شوی ده چې وروسته بیا د کابل په ولایت کې هم د کانکور ازموینه واخیستل شي. ستونزه د ځینو کتونکو په وینا دا ده چې په تیر یو کال کې نجونې له 12 ټولګي نه فارغ شوې. البته سږ کال 15% د کانکور په برخوالو کې نجونې تشکیلوي. کال ته به دا شرایط څرنګه وي؟ آیا کال ته به د افغانستان په کانکور کې یوان جلیوی یا انجونی بوی او کبنوی؟ د بریتانیا د برایټن پانتون له استاد بهاودین په هاسره می دا موضوع شریک کړه. دوی په خو د جمهوریت په وخت د لوړز ډاکټر له وزارت سره همکاري لرله. د استاد بها نظر سره شریکو
ته دا خو ډیر ښه کار دی چې افغانستان کې ډیرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړ تحصیلات عالی ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آئنده کال کې چوس په یولسم په دولسم سنف کې مثلا دولسم سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني واکدارانو تعقیبي راجي وي چې آیا دوی به مثلا آئنده کال کې هم دو پنځه دېرش شته نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د نجونې به د کومه کې ځکه دوی خو فارغان نه لري.
استاد بهاودین بهاو چې خپل نظر له تاسو سره ده په کانکور کې د نجونو د ګډون کېدلو د ګډون په ارتباط څرګندوي چې کال ته به هم نجونې په کانکور کې برخه واخیستل شي او کنه. د ازادي راډیو د خبرونه په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو په دې کې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد ننګونې او فرصتونه مسله چیرل شوې ده، او تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ را رسیدلي پیغامونه خبرو.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د ورستیو اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقوقو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت ساروان پورا پورک.
د بشری حقوقو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. لبلې خو د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکی چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه د وزارت د اعلامیه پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهی پاسداران سیاسی مرسیال یدالله جوانی، د سپاهی پاسداران د سارولا د څنګه د عمومي قومندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیسو عمومي قومندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وای او ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولېزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولېزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نخ کولو بډاډه ونکړي چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همدارز ویلی چې اوس د ایران د امنیتي ادارو و جکپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړی دي.
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام ته سباندې یوونی وخت پات شو. نن د اکتوبر ومده نړیوال جام په استرالیا کې د اکتوبر پښپړسمه پیلی شي. تر دې جام مخکې یو شمیر لوبډالو تمریناتی لوبی پیل کړی دی، دوستانه لوبی چې د دغو لوبو په لړ کې بنگلاديش او پاکستان نن لوبه وکړه. بنگلاديش په ټاکلو شلو ورونو کې اته لوبغاړي له لاسه ورکړل، یو سلو شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې البته تر دې مخکې پاکستان په شلو ورونو کې یو سلو اووه شپېته منډې کړې وې، پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړې وې، چې دا لوبه په دې ډول پاکستان د یوویشت منډو په توپیر وګټله. بل لوبه د استرالیا او وستنډیز ترمنځ همدا شیبه هم روانه ده. دا لوبه هم د سشکاری چې استرالیا غټلې ده، ځکه چې استرالیا په شلو ورونو کې یو سلو اتاویا منډې کړې دي. ولو بغاړې له لاس ور کړې دي او د دې په جواب کې بنگلاديش په 1900 ورونو کې یو سلو درې څلوېشت منډې کړې دي. ولو بغاړې سوسی دلې دي نو وستنډیز ته په یو اور کې شپږ دېش منډې پکار دي چې امکان نه لري. امکان خو لري، خو څنګه چې شرایطو ته ګورو چې ولو بغاړې سوسی دلې دي نو امکانات یې ډېر کم دي، او دا لوبه هم د استرالیا په ګټه وبوله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان پاشل شوی اقتصاد ننګونی او فرصتونه. یو شمېر افغان اقتصاد پوهان وایي په دې هیواد کې د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د طالبانو او نړیوالې ټولنې په کړنو پورې ارتباط لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي دي د بشري مرستو په مټ نشي کولای د افغانستان خور وور اقتصاد ته سمون ورکړي او سره سم یې کړي. دغه راپور چې د چاشنبې پر سپور شوی پکې راغلی دی، افغانستان د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې شاوخوا 15 میلیارډ ډالر له لاسه ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د نړیوالو مرستو لویه برخه له دغه هیواد سره بند شوې ده، او په څه کم 400 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي هیڅ هیواد تر اوسه دغه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د فریدی سیال پراپور کې.
که څه هم طالبان د اقتصادي وضعیت د خکېدو د هڅو په اړه وایي، خو ویل کېږي د خکېدو هیڅ نښې نه ښکاري. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي د تیر کال د اگست میاشتې راهیسې شاوخوا 20 میلیونه خلک په افغانستان کې د لوږې له خطر سره مخ دي. د هرات د کرخ ولسوالۍ د شهرک سبس په نوم د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو یو کم کې د خلکو د بې وزلۍ وضعیت یو اوریدونکي ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
ورغه دغه ماجرین به خدمات وضعیت سره مخ دي. یو وګول روژه کور ته نه لري، کوچنی نه زی گدای کی په شارو کې سیاسري هم روان دي. ورغه دغه ما خایش دغه محترم مسخده ده او د مسیسات څخه چې دغه ورونو ماجرین سره د کومک وسی یو توجه دی ورسره وسی که ونه سی دا ماجرین ختم دی بالا د مرګ د حالات سره مخ دي.
که هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په میلیونونه ډالر کنګل شول او تر اوسه پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا پر ځای دي، خو په وروستیو میاشتو کې امریکا متحده ایالاتونو په میلیونونو نقد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته ولېږدول. بلخوا بیا د نورو خیریه ادارو نمړنۍ مرستې هم را روانې دي، که څه هم د تیرو کلونو پر تله کمې دي، ځکه یو شمېر دغه خیریه ادارو افغانستان پریښی دی. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي په بشري مرستو سره د افغانستان پاشل شوي اقتصاد ته سمون نشي ورکولی. د افغانستان د تجارت او صنایع خونی د مدیریت د هیئت غړی از رخش حافظي هم له دې خبرې سره موافق دی.
کله چې مرستې بندې شولې او بینلۍ اړیکې وشکېدل، نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو، بانکي سیستم د بینلۍ مناسبات څخه بې برخه شو، او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشپړولې هغه هم ختم شو، او هغه پروژې چې جوړ شوي وي هغه هم مینټیننس درلودل، یعنې حفظ و مراقبت اړتیا درلودل، یا یوه برخه جوړ و نور برخه جوړې نه وي، دا هم په ټاپو دیدل. او دا نوې حکومت چې راغی د سیاسي اختلافاتو پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید نه دی پیژندل شوی، او نشي کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې افغانستان سره 1.2 میلیارډ ډالر بشري مرسته کړې ده. هغه د سپتمبر په 28 په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې وویل بشري مرستې دایمي نه دي، نو ځکه د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره باید یو سیستم جوړ شي. محمد امین فرهنگ افغان اقتصاد پوه دی. هغه هم په دې باور دی چې بشري مرستې د افغانستان د اقتصاد ښه کېدو سره مرسته نشي کولی.
بشري
مرستې چې له افغانستان سره کېږي مصرفي شي، داسې چې خلک له هغو څخه د خوړو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره کار اخلي. دغه مرستې چې په غیر مستقیم ډول راځي او د تولید او پانګونې په هدف ترینه ګټه نه اخیستل کیږي، د تولید کچه ورسره خرابیږي، وزګارتیا ډیره ده او پایله یې دا ده چې قیمتونه لوړ شي، د خلکو د ژوند کچه ټیټه شي او غربت ورسره ورځ په ورځ ډیری شي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور چې چهارشنبه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان د 2021 کال د اگست راهیسې شاوخوا 15 میلیارد ډالر لاسور کړی دی. د راپور پر بنسټ د روان کال تر نیمایي پورې 200,000 افغانانو خپل دندې لاسور کړی دی. ازرخش حافظي وایي د دولت د کارکونکو بیکاره کېدل د اقتصاد په پاشلتیا کې مرسته کړې ده. هغه تیر جمهوري نظام ته په اشاره داسې ویل:
30 میلیون انسانانو په استازیتوب 3000 انسانانو سره یا 3000 انسانانو سره مصاحبه کوي، انجوګانو ته پیچې ورکې چې سرویو کوي او بیا نتیجې خبرې. د افغانستان د خزو ونده په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده، دا یو میلیارد نه دی زیات دی. په دې کې پټرول په دکلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې د خزو ونده تر نارینه څخه زیات دی.
لبلې خوا خغلی فرهنګ وویل:
اگر طالبا واقعاً
شرایط کچرت طالبان واقعاً همغه شرایط پوره او د نړیوال ټولنې باور تر لاسه کړي، نو امکان شته چې له افغانستان سره په تولید برخو کې مرسته وشي او بهرني پانګوال راشي. افغانستان ډېری طبي سرچینې لري، هغه بلېواله شي چې پانګونه وکړي او په قرار قرار افغانستان له دې بحران او اقتصادي رکود نه راووځي.
میلیونونه تنه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او نمرنی موادو قیمتونو ښکته کېدو ته سترګې په لار دي.
په اقتصادي برخه کې یو وړ تکل د اسد آباد جلال آباد ترمن د سړک سنادي دیوالونه رخول کیږي. جزئیات په دې راپور کې:
په کونړ کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل د اسد آباد او جلال آباد ترمنځ سړک ته جوړ شوی پر سلګونه متره استنادي دیوالونه او غاړي سیلابونه او د کونړ سیند ویجاړی کړي چې د سړک د تخریب ګواخي هم زیات کړي دي. د هغه په وینا چې اوسی د 1500 متره استنادي دیوالونو چاري پیل کړي او هر ورځ به لسګونه بیروزګارو کسان ته پکې د نفقې ګټلو زمينه هم برابر شي.
سړک چې عامشته مانی ده او کړي شو چې دغه پوره حفاظت وشي، ترڅنګ دغه ولوس نا په دغه پروژه کې کارو کی د دې ترڅنګ نور هم کارونه په پام کې لرو. ان شاء الله امید ده نږدې راتلونکي کې د هغه افتتاحګانو او خوشحالي او شاهدانو
د کونړ وسیدونکو هم د دغه استنادي دیوالونو پر جوړولو خوختي خو غوښتنه ده چې د سړک ویجاړ شوی او کندو کفر زین دي هم ترمیم کړي شي. محمد ناصر ملنګزی او هدایت الله:
دا د کونړ د پویدامي ریاست له خوا چې کوم کار د جلال آباد او کونړ په سړک شروع شوی دی، هغه خراب وزین ته دیوالونه کوي، ډیره ښه پروژه ده. ځکه دا سړک به پراتلونکي کې د نور ځای نه وژغورل شي. ځینې ځینې دغه پوخ سړک چې دی دم خام شوی دی یا خراب شوی دی، نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دې دغګیري هم ونیول شي.
تیرو وختونو کې ډېر زیات بارانونه او سیلابونه راوتي او سړکونه عامه لارې د تخریب سره مخامخ وي او په دې ترمیم سره به بیرته دغه کارونه چې کوم د تخریب سره مخامخ شي د دې به بیا رغونه وشي. ولسته سهولت دا د 15 روپۍ په مزدوري وو کې عامه شتمنۍ ده، دا به بې ځایه لاړه نشي.
خو په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین بیا ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ او ننګرهار ترمنځ او د کونړ نورو سرکونو د ترمیم چاري هم پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت خبرې کوم. د غزنی ریډیو ته ټول سلامونه وایم. دا چودانیش په افغانستان کې کېږي، دا خو مختم کې دی، دا به نو اوس دایش خود کوي. نو طالبانه کولی اوس به دایش کوي، یغور پام پر جماعت به کېدی، پر سکول کې به کېدی، پر مکتب کې به کېدی، په جماعتو کې به کېدی. د دې مخه چا حکومت نه سنې لري، اوس به دایش مخه دی نه د دې لاس پر دې دا خولو. نو له دې چې غونځ دکو دایش خو په ما بلی. السلام علیکم جی، پکار تل خبر کمان من رہار ولایت شنوار ولی ول سوری تور پیغام ټول افغانان او وادوال څنګه دی چې دوی نه هیله دا دی چې په خپل بچان تشویق کې نه تحقیق کې او خپل بچان باید مکتب لور وهڅوي.
ټول افغانانو ته د هیله او د امید مې چې خپل بچیان تحقیق نه کړي بلکې تشویش کړي. ډیر زیاته مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دلمن ولایت سیسر په تماس یم. زما د مستر څخه دا خواهش ده د پښتنو مشرۍ د امر د چا سره کې مرز د ریسو په لای کې دوه ورځې مننه سیکرو د خوې چې موږ سره مو سره نه کړو. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د بریډ یو وشتمه کلیڅه ده. طالبانو په دې اړه په یو اعلان کې ویلي دي چې یو وشت کال مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان بریډ وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنگتن په بریډونو تورن وو. د طالبانو حکومت د اسامه له وسپارلو سره مخالفت وکړ. همغه وو چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننې اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیڅ حاله لپاره ګواښ نه دی. د سش کال د نوبل د سولې جایزه د بلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه. د نوبل د دې نارویژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن وویل چې بلاروسي زندانی فعال الیس بیالیتسکي د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکی ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2022 کال جایزه اختصاص شوه. د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوړه کېدو په تړه ویل دي چې دغه دریو د جنگي جرمونو د بشري حقوقو د سرغړونو او لواک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا شهادت کړي ده. د دې کمیټې په وینا دا خبره هم خبره شوې ده چې د دې دریو بارزښت هڅې د سولې او دیموکراسي لپاره د مدني ټولنې اهمیت په ډاګه کوي. اوکراینی پوځانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د ازادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي. روسي ځواکونه په ځینو سیمو کې لمات سر مخامخ کړی دي. د بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن دې ته اړ کړ چې خبرداري ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکی نه کوي. روسي تیرونه نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپل خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایم کلی زلمانځي وویل پر دغه سیمو د اوکران بریټ ته ماسکو په دې سرګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپل دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونه کې هم اوریدونکو د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه را تپریخي. د ملي اردو لوی وو په خوانی پوزي سره غږیدلې وو چې د 2500 کسانو قومندان وو خو اوس وای چې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د خپل اوسېدو ځای او نوم د امنیتي ستونزو لپاره نشي اخیستای وای چې له طالبانو سره یې تماس نیولای خو طالبانو ورته ویلي چې په لیکو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. له دې پخوانی قومندان سره مرکه هم وروسته راځي خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم. زه عبد الله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. د افغانستان د اسلامي امارات سمې د غشتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکی چې ډاکټر او د سره په هیږي موږ یو نقصا پرنو ډاکټر ته ورغلی وو هغه داسې نقصان نشته کړه بغیر هغه د وخانی ولا بل نه پیدا دي.
د اسلامي امارات په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یار قدر توایم چې زه تقریبا 15 کسه پاملیم اتل سو 2000 نقصې وی خو دا 2000 اتل سو نقصو کې تاسو یقین وکي چې هر هغه نقصه چې ډاکټر براکړه د لاندې بدوخانه و دیغه دوخانه نه په پاتسن کې دوخانه کې نه پیدا کېده دا که په ننګرهار کې که په کابل کې که په پختیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شر تر جر خپل اقدامو کې هغه او یا زر کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم کې کنه کړی ده د هغه شر تر جر چې خپل ګام خوري د زموږ په دې او یا زر کسانو کې چې حالت په امریکا کې په کله کې نوم یې کنه سوی ده په هغه کې سم شامل یم
خطر کې دی. السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکنډو کپار دي. والله که خپل مریض سړی تر یا کلینیکه تر شفاخانې پورې سم سړی نشي رسول. دوه کیلومتره سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقمې بیکاره سړکانې دي چې داسې ختم دي، سړی دغسې روغ سړی نسي باندې تللی. وسایل خو لا څه که د طالبانو د مشرتابه څه دا هیله ده چې دا د ګرمسیل سړکانو ته یو پام فکر وکړي.
دا امریکانو چې بمو مور د ګرار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې ورزولې، دغه ضررونه اوس راووته چې پنځه شپږ سوه غواګانې په اچین ولسوالۍ کې مړې شوي. اوس وزی څومره وزی چې څارویان چې دا ټول پخته شوي په دغه ناروغستیا مې دا دانې کې راغتی دي. اوس انسانان ته انتقال شوي، انسانان اوس په دانو مې اخته یي. باید دې زر تر زره مخنیوی وشي د افغانستان دولت یې موقع او نړیوال یې موقع.
السلام علیکم، ما در روزګان ولایت شي د اساس ولسوالۍ سره تماس نیولی. نوم محمود الله دی. زما د طالبانو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دا دسکری په اسانۍ کړي. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته دسکره ورکول کېږي، او که څوک نه لري وابسته هغه دسکره نشي کولی. نو دا دسکری چې موږ ته په اسانۍ دسکری راکړه وسي، موږ به ډېر خوشحاله شو.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي نیاز محمد د دیواز خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دیواز خان ولسوالۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ډېر لوی ولسوالۍ ده او نفوس هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي عمارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده شوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده، او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوی سوه کارټه په ټولو وازخه کې ده. تقریبا نفوس یې 1,000,000 - 1,500,000 کسه ده. نو د نس په برابر به د او نه د واز خوا خواته هغه کړی دی. تاسې د راډیو په توسط باندې اسلامي عمارت زه خطا خواسته چې د انجوګانې د واز خوا د ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دوی غور وکړي. وسلام.
السلام علیکم، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګرید علاقې ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. دغه زموږ د سړک د وطن لار ده، سړک یې دی چې پر دغه باندې زموږ وطن ته لار راغلې ده. پر دغه تنګي کې دا تقریبا د کندې د ولایت موټرانه مکسره پر دغه باندې غټو چيني موټرې مده. په ژمي کې تقریبا شپږ میاشتې د لار بیا بند دي، درې میاشتې د ژمي او دوه میاشتې دغه بس وسې څوخ بعد بس یې خی کې د منطقه بیا بندیږي. بیا موږ ته بل لار لرو پر هغه باندې چې بیا زیاده موټران بیا هغه بیا ډیره خامه ده هغه لار.
سلامونه او نیکی هیلې
د ازادۍ رادیو ټولو کارګونکو او اوریدونکو ته. نو د ازادۍ رادیو چې ډیر خوښ دا یوازې د ازادۍ رادیو د مظلوم خلقو اواز دی جکپلو چارواکو ترغوغو ورسی مول د ازادۍ رادیو چې یو جهان مننه کوو. تل دی وی د ازادۍ رادیو د ازادۍ رادیو کارکونکو ته یو جهان مننه کوو.
سلامونه او نیکی هیلې د ډیلیوري ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او احترامانه کوم. د افغانستان ټولو ولسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په نړیوالو او خاصتا په امریکا، اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور باسي، ځکه موږ په تخیص کې نن د ترسره کړی عمر دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې دي. او که چېرې ما غږ پوڅي ډېره مننه کوم. ازادي راډیو څخه چې دا زموږ اواز یو ځای پورې رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی ریڈیو اردون کو کارکون کو سلامونه میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر وسیدون کوي. د چې دولت هم اعلان کړی دی چې موږ په ټیک ټاک او په پوجي ګیم بندو, زما په نظر دا به یو شی اقدام کې د عمل ډګر ته ووځي, ځکه زموږ ډیری ځوانان د پوجي او ټیک ټاک په ګیمو اکثره وخت دی تیر کړی دی او تیریه, ځکه د دې څخه تبان بوایو چې ډیر خپل ژوند هم د لاس ور کړی دا ټیک ټاک او پوجي کې مونږ خلک کړی ته مونږ ډیر پی شایدان, ځکه چې ډیر ځوانانو خپل ځان وژلې د دې لپاره چې دی یا بازی بایللی وي. نو په عمل کې کسبه څه نه پان دا چې دی دولت مشرتابه اعلان کړی دی چې موږ به بندو ده په درو سلور میاشتو کې, نو کبان چې یو خپل ځوانه ته ډیر هدف پرې یو بل کار ته مخه کې تر څو دغه ناوړي کار څخه لاس واخلي.
السلام علیکم. دروازګان ولای شي د اساس ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې ده. زما دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د افغان بیسین شمیرو یو نمائندګي را ته وټاکول شي وټاکوي, او نمائندګي زموږ په ولسوالۍ کې نشته. کوم شمیرې چې موږ پیدا کوو هغه پروازګان کې دي. پروازګان کې په وابستو باندې موږ ته شمیرې پیدا کیږي. که وابسته ونه لرو نو شمیره موږ نشو پیدا کولای. چې موږ ته نمائندګي وټاکي موږ به ډیر خوشحاله شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ز سنا اولاد یلمن دولت نداری ولسوالی د جلا بازار سره ساج سره په اړیکه ما مرد امارات اسلامی پر لوړپور مجاهدینو در ځخ کو, او په مزله د بیسم خدیته ډیر سخت ضرورت لرو. به هیڅ سخت ضرورت وتلو نو دا ډیره سخت غټه منډه ده. په ساونه ده او د ګناغام بازار متکا او دا شنه جامې متکا دا ټوله دغه ته ضرورت لري. خدیته د خلک موږ ډیر سخت وسرت په تکلیف یو. که موږ دا د عدالت بازار متکی ته یو خدرات راوي نو ډیر مهرباني به وي. السلام علیکم. السلام علیکم.
احمد افغان د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سره تاسو پیغام پرېږدم. زما دغه پیغام دی چې دغه تاریخ طالبان تر تاسو خو بند کړله. اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی. کاروبار نهڅه خلک ستړي دي, بیچاره ګان دي. چینلر د ماښام ډوډۍ هم کور ته نهسي درلودلی نهسي راوړلی. ستاسو خو هیله کوو چې دا تاریخ یا بد هیله کوي هم د خلکو ته کاروبار پیدا کوي. دا څنګه حکومت چې تاسو یې کوئ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم وي خلک د لوږې مري او تاسو خپل ملي چرچه کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم اللہ حق دوست د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ د سره پر اړیکه کې یم. زما د مسؤلینو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا کومې مرستې چې دلته راځي دا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي, بلکې ګڼ داسې خلک پکې دي چې هغه ډېر سرمایدار خلک دي مګر هم بیا په دغه مرستې کې ځان نویشته کړي او دوی ته مرستې راځي. نو دا ما پیغام تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسوي دغه مرستې دې په شفاف ډول سره تر مسکینانو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د یلمند ولایت باغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. د باغران ولسوالۍ کې چې دا ټول زمیندار خلک دي نو دغه د پروش کله چې د کوم ساتي ویشل کیږي دی او د باغران ولسوالۍ کې په حساب باندې ډېر مشکلاتونه جوړ کړي دي. هغه مشکلاتونه دا چې نه د مسول په کول کې او نم د سپیجری په کول کې او نم د یو بل چا په کول کې بس خپل قدرت وي خپل په طبیعت باندې ویشي. بس نو کدی پار کلی کی ستلی سو اخو تا بل کلی جن دی رو په کلی کی بیش کا ټی وی شي ابل کلی دغه ځنی پاتې. نو د باغره مطلب می دا شی دی چې دوی دا کارټونه اگر سره مستحق کړو په بغیر د عمر په ژوندۍ کې نه جوړ کړی. یو سړی څلور پنځه متر لري, ټکټر لري, مټران لري, په ترګا باندې ولاړی راځي څلور پنځه کاټه ځنی وړي. یو وخت ورته برابر کړی برابر کړی او دا چې پر ترګا باندې چې سرلی ورته لال کې غوښه وو خوري هغه سړی ته پنځه شپږ کاټه ورته ورکړي. نو زموږ د مسولینو څخه دا درخواست دی انجنیرانو د موسسې د مسولینو څخه چې دغه رقم موسسه دا موږ ته هیڅ ګټه نه کوي. دا ګټه خلکو ته وخوړله چې هغه اول مستحق نه دي او یا خلکو ته رسیږي چې هغه دا شاندې چې هغه دوی چې کم دوی سیرلی حلال کوي دوی ته دغه موسسه هغه ته ورکول کیږي. نو باغران مطلب دا چې د مساعد د پلان د مخ څخه دا رقم وویشي چې دا ګرد زمیندار خلک دي دلته غولبی او چنګولان اصلي چې خپل مور د مسلمانان خلک دي خپل مور سره خپل مسکین خپل همسایه ته مصور کوي کومور او کنو مور خو غتاري وته خپل حق ورسیږي خو د غولبو د لارې او د چنګولان د لارې د چنګول د لارې د حساب د مخ څخه د پلان د مخ څخه دا مستوي به چې دا ګرد شې دي چې ګرد جغرافیا سوی ده دا شنه دي چې دا وسل ته ګر ماجر راغلي دي دا د 1500 کال انسانانو په دې وطن کې پراته دي ګرد تر کتاب لاندې او ارزان ته جی پی اس د ارزان ته حساب لري او جغرافیا لري نو دا دیم دا موږ چې په باغران په دغه ولې سوالو کې وشل کیږي دا می نظر دی چې دغه مسجد د داسې رقمو به شي چې دا په دغه سپینجور سره د مشوره کیږي به دغه مساوي به شي او دا نه چې دوی خپل طبیعت باندې قدروي به شي هغه کله چې ټکټرا لري غته رسیږي او مستقل تن رسیږي چې دوی تیسرلی حال کې غوته 15 پاش کټ رسیږي خو گزاره والا دی او بل مسكين دغه پر بغل باندې پات دی.
السلام علیکم زده رادیو کار کوم غوړم ته سلامونه وایم پاست سلام دلته د هلمند ولایت مرجو ول سره تخ نور په سیمه کې وروره یو دنه مکتب هم نشته د شل کال د جګړه سوي ده یو دنه مکتب هم نشته زموږ کښنه انګره به سواده دی ولکه موږ له بیل زای چې ویل د هله کوچ د موږ پیغام شیر کړو د ټول چرواک پرې ورس
اوریدونکو دا واستاسو پیغامونه په دهله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د مسولینو تر غوګونو ورسېدلې وي ورته د حل لارې چاره پیدا کړي نور پیغامونه هم وړاندې راځي خو اوس درته یو مرکه لرو په افغانستان کې د ملي اردو یو پخوانی قومندان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی دغه قومندان چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې نوم او د اوسېدو ځای نشو خدای وایي چې له طالبانو سره په تماس کې شو چې کار او روزګار پیدا کړي خو طالبانو ورته درات جواب ورکړ او ورته ویل چې د طالبانو په لیکو کې د تزای نشته له هغه مې د وی مرکه په پایل کې وپوښتل چې د افغانستان د پخوانی پاوز په لیکو کې څومره کار کړی دی او څومره سرتیری تر لاس لاندې و
بیا مثلا مونږ خو په کندهار کې وظیفه کړې وه یو څه وخت لپاره بیا هلمند کې وظیفه وکړله یو څه وخت لپاره او تقریبا مسیو چې 2200 نفر زمون خپل لاس لاندې داسي
یعنی مجموع کې د افغانستان له پخوانی پاوت سره تاسو څوک اله خدمت کړی
ما څلور کاله
ښه څلور کاله د خدمت کړی دی اوس یو شمیر پخوانی سرتیری ازادي رادیو ته پیغامونه پریږدي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي تاسو هم د همدې سرتیرو له ډلې یې څه ستونزې غالي تاسو څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي کله چې نظام لمانځه ولاړ پخوانی تاسو سره تماس نه نیول شو یعنی بیرته په امنیتي لیکو کې د ځای پر ځای کېدو څه ډاډ در نه کول شو
نه بلې کوم سوی خډیر دی بل چې دوی کوم عفو اعلان کړی به شي دی وای چې مونږ ټول پخانی او دغه عفو اعلان کړی دا څه نه ده چې دوی کوم وای کنه ځکه یو خو دوی خپل واکینی د کشر په وای کاغه دی اسکرم دی او چا پی وای په قلاله نه پرې دی کنه ځکه مونږ خو رابطه لرو خپل ملګرو سره غټول وای چې خپل ټول فایرابانی دی خپل ځان ساتي ان دې تیر شپو کې ما یو نږدې ملګری چې ما سره ډېر وخت په وظیفه کې پاتې شوی دی هغه باندې شپې چا په وویل شوه ما له یې زنګ وویل شو خو من داسې څنګه وکړم نو ما ورته وویل چې ته داسې وکړه چې دا اوس دولت دی دولت به ورته وي اوس تا باندې حاکم دی خو ځان تسلیم کړه ده ما ته وویل چې ما وژني ما نه پرېږدي نو زه اتمن سکوم زه مقابل سکوم ما هم دشي نه پرېږدي ما بیا م ورته وویلې چې ته څه دغه مه کوه دا دوی چې زه جنګ کوم مخامخ ورځم پې ما چې داسې نه شي کولی ځان تسلیم کړه اوس تر ننه پورې د هغه معلومات نشته چې دا کوم خواهی وړی دی
ښه یعنی نور څه ملګری مو چې تاسو سره په تماس کې نور هم له داسې برخلیک سره مخامخ شوي چې طالبان له خوا پرې چاپا وهل سوي او یعنی ول سوي دي
ډېر داسې ډېر شوي دي او وخت نو موږ ملګری خپل پیرې کې ځان ساتي د شپې یو بل سره رابطه کوو وخت نو خبرې کوو لکه داسې په خلاله نه پرې دي ځای معلوم شي او ته وایي چې دا مثال په خاني پوز کې ځندلله نو هغه باندې چاپا ول کیږي
او تاسو تخپل شخصي څه غواخ تر وسه شوی دی آیا تاسو ته هم داسې څه درپېښ شوی دی چې تاسو پکې د ډار احساس کړی وي
ما په اول وخت کې ما څه لږه وشي چې تاسو مونږ تیر حکومت وصله دا او موټر در سره دی دا موږ تسلیم کړو ما یل چې تاسو ما سره نشته دی او زنه د سیدا کوم چې دا بیت المال له دمو بار سپری خې مون خالی لاس راوتی هدی نه کول دی وی چې نه داسې نه ده ته ما خپل زې پری خې د ما کړه شوې ما بل زې تا د شپې نه کیږي هغه ځکه
څه او د شپې له خوا چې کله استراحت کوي بده کیږي څه تدابیر نه سي تاسو وای چې اکثره ملګری مو د شپې له خوا هم پیرا کوي ګرځي داسې سیستم سره رامنځته کړي ته هم د ځان ویره در سره ده
او موږ د شپې پیرا کوو ما سره خپل بلور دی لکه سو ما نه کشر دی وخت نیمه شپه هغه نیمه شپه زیما او د ورځې موږ داسې پام کوو خو دې خو به خپل سیمې سارو
خو طالبان خو عمومي عفو اعلان کړی د تاسو وای چې د عمومي عفو ته دوی پابند نه دي ما طالبان دا کوي چې عمومي عفو اعلان کړی د دوی هیڅ اتغه نه کوي خبر نه وی چې تاسو ورسی ځان راجستر کړل دوی سره ورته وای چې موږ د پخوانی نظام فوجیان وو ممکن هغه اقل کوم ویره چې تاسو وسره د غویره بنوي در سره
بل محترم داسې سو زل مخپل او کلش داسې ما لسانس سرکچې ذکرین کړی دي ورلم سو زل ورغلم او هنه کیږي داسې ما ته ویل چې تاسو قرباني کوي نور تنک نو ما ته ویل چې کته سی قربانی دا ته وی چې پولچک او الیزاول دی سره قران او لمنده مونږ نه لیکوي
ها او دا ذکر مودل سان سرکچې په پاوس کې کړی نظامی ذکر مو کړی او کنه ملکی
ملکی ما خپل ملکی ذکر کړی وی
کومه څنګه
کوي اوس کې مې څو دا اداره او پالیسي څو خو برخه نه واره وم
خا ډیر نو اوس څه غوښتنه لري اوس خو دغه مرکه کې ستاسو اوریدل کیږي د طالب چارواکو له خوا نه هلته په ولایتونو کې حکومت ساحه کې تاسو یې که څه هم موږ نو موقعیت د دې لپاره نه شي چې امنیتي ملحوظات دي څه غوښتنه لري تاسو له طالبانو نه له خپل ملګرو نه او د پخواني نظام له چارواکو نه چې اوس ممکن ستاسو غواو
زمون وختنه دغه اوس کثیر ته طالبان غواړي او د خپل ځان مثال بقاله لپاره کار کوي نو باید در پوس کوم عسكر چې د تیر نظام دا باید ټول ځان سره ونیسي تیار ترینینګ شوی دي
د افغانستان د پوس یو په خوانی قومندان و چې له ازادۍ رادیو سره غږید
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم یو شمیر نور پیغامونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه بسم الله حق دوست ته من ولادت د نزاد ول سالی د سره پر اړیکه کیم زما د مسجدن چارواکو څخه دا به اله د شنا کوم مرشد ستل تر جدا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي بلکې ګنده خلک پکشي چا ډیر سرمایدار خلک منګر هم بیا په دا مرشد کې ځان ویشته کړی یا د تم مرشد راځي نو دا ما پیغام تر مسجدن چارواکو پورې ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد امین دا ورید هلمند ولایت د کجکیول سره د زنداور سین سره په تماس کې زما د ازادي رادیو ته داخله شې زما د پیغام تر لوړ مکمات ته څوره سي دا د زنداور علاقه د کجکیول سوالي دا غدیره د وبوت نه محرومه فاته د باید هغه د مور د شراکت د غشتنه د چې باید هغه والو وکړي خلک ګونو چې به شو سره په تکلیف دي تر 200 متر کم برمنه او خلک کیږي
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترمه دا طالبان منګه غا مراکې تقاوت منګه تقاوت دراکې وی اسخی وحبیب الله ولو کان فاسقا سخی دوست خدای دی ولو ک فاسق والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا بخیل دخمن د خدای دی ولو ک زاهد بی محترمه دا یو کال درې میاشتې شو چې ډیر غلی یم دغه وی چې بلافته بلافته د دې لافته نه پوره کی همغه تقاوت نه راکی وی دغه شیطان وی د فرعون دروازه وټکول شیطان فرعون ناره کړې ولې څوک خو شیطان غوونه وی چې درې کړه ته وټکول پس درې کړه ته شیطان ویلی وی خدای په خودم ځکه او د اسمانونو او د دنیا او د آخرت نه خبر دی خلکو ژوند خبر دی تسلی ده خو دې وکه چې دروازې شانه خبر نه فرعون ملامت شوراغه دروازې خوش کړ فرعون نه نوته شیطان نه نوته کنه چې دل ویلې موتاخر ته بسوږي ویلې موتانه به ترشته ویلې اغه نو کم کم به چې موتانم به تر دی ویلی هغه هغه دی چې یو بل سره ضد کینه کوي، نور نو څه نه ووایم، خو په الله سپارل یاسي.
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه ویم. زه د پکتیکا د ولایت خبرې کوم. ستانګزي صاحب چې کومې خبرې وکړې، د نجونو د مکتب په باره کې ډېرې ښې خبرې وکړې. خو هغه بل طالب طالبانو مشر چې ما به وویله د ستانګزي د خبرو ټول رنګ یې وربد کړ. ما به یعنی درواغ د پکتیکا د ولایت ټول خلک مکتب غواړي، او دوی دا یې چې دا پکتیا خلک پکتیکا خلک مکتب نه غواړي، ټول د نجونو مکتب غواړي، او دا ټول د پاکستان دي، سیاهي مشران دي چې دوی نه غواړي.
السلام علیکم ورونه محترم، د رجیشانه خبره در سره کوم. د هرات ولایت د کورک د ولسوالۍ دغه سم مهاجرین چې راغلي دي، و یارات په تیر وخت کې لکه د وسالۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه تر عملي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي، خپل څاروي د لاس ورکړي دي، و څنګه چې پر تشې پراته خلګ دي ورور و ځبر خپل وطن ته نه شي تلای دی. خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي د داخل دي او وجد ډیر باریک دی، ډیر د تشویش ور خبره ده. نو محترم نور مو وخت نه نیسم دغه یارات ماجرینو پر برابر څه د فاریاب یا څه خصوصان د بادغیس کې د دغو په اړه باید جدید پاملرنه وشي. موږ د خپل د دلي حکومت څخه دغه غوښتنه لرو. موږ د خلکو ملت یو، موږ د خلکو بازو یو. دلته داسې کوچنیان شته ورور، داسې خلک شته ورور چې جوړ شي چې اعتماد یې په فار کې تمام ورځ فکر کوي، حتی چې اثر یې وفکر ته مجبور شوي دي. نو دغه توان لري چې ځان ته بوډۍ پیدا شي، نو دا توان لري چې خپل تر وطنو پورې ولاړ شي. موږ دغه یو له د حکومت څخه غاړه ورور خپل د مشرانو څخه
دا و ستاسي پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لپاره یې لاس پکار شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111 201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.
mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osmane gaal
pamare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gapin raakh mata sheen raakh osmane gaal mata sheen raakh osmane gaal
asani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat دوسل راجا ماتا شربت دوسل راجا سمسافر تاو دهجران وحليا سمسافر تاو دهجران وحليا ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا دسول بوان گبن راک ماتا شیرن راک عثمان گار ماتا شیرن راک عثمان گار காபல் தகோ